ستړي مشه د مشال ریډیو د یوې بلې یو ساته ایپ ډاونلوډ کړئ تاسو ټول خبرونه په صفه او نه توګه اوریدئ شئ. نو دغه یعنی د شپږونه تر وو او د نخدا تاسو په ژوندې بڼه اوریدئ شئ. اوس تاسو رابولم د اسد د راشد خټک مرکه مشهد مشال ریډیو د یوې بلې یو هغه پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. او دغه سي دوه مخامنې خبرونه یعنی شپږونه تر وو او د نهونه تر لسو بجو پوری د تاسو په ژوندې بڼه اوریدئ شئ. اوس تاسو را بولم اسد دانش سره د راشد خټک مرکه. د مشال ریډیو د یوې بلې یوې پوری ایپ ډاونلوډ کې چې تاسو ټولې خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ. او دغه سي دوه مخامنې خبرونه یعنی د شپږونه تر وو او
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
د پښتو په لیکوالانو کې به ډیر کم داسي وي چې د پېښور کې سخانه بازار سره لږ وړاندې په ډکین البندای کې د دانش خپرندوی ټولنې په دفتر کې ناست نه وی کړي. دانش خپرندوی ټولنې زرګونه عنوان کتابونه چاپ کړي او خاره کړي دي. نن مو تاسو د پاره د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش سره مرکه کړې ده. البته دا مرکه د هغوی د شخصي ژوند په اړه نه ده، بلکې د هغوی د کارونو په حق ده. بل خبره ده چې هغوی دا وخت په خارج کې دي، ځکه مو مرکه هم د ټلیفون د لارې کړې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک.
سلامونه ستړي مشه دانش صاحب، څنګه یې؟ سیات مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟
ښاغلی خټک صاحب، تاسو او ستاسو د راډیو ټول کارکونکي او ستاسو اوریدونکي زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
څو کاله کیږي چې تاسو کتابونه چاپوئ؟
موږ د دانش کتابتون یا کتابخانې په نوم باندې 1988 کال خپل کار پیل کړی، خپل سفر پیل کړی، چې بیا وروسته په دانش خپرندوی ټولنه باندې په 1991 کال کې بدله شوه. دا نوم بدل شو، بیا هم د دانش خپرندوی ټولنې د پروګرام لاندې خپل کار فعالیت پیل کړی.
څومره کتابونه به چاپ کړی تر اوسه پورې؟
دانش خپرندوی ټولنې تر اوسه پورې د 2600 شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کې ډېر هغه کتابونه چې پخوا چاپ شوي وو په افغانستان کې، بیا د وخت سره ورک شول. مونږ بیا هغه را پیدا کړل، یو نسخه هم پیدا کړل او هغه هم دوباره چاپ کړل. په دې کتابونو کې تاریخي کتابونه، ادبي کتابونه، سیاسي کتابونه او یو شمېر دینی کتابونه په فارسي او پښتو ژبه، البته په پښتو ډېر دي، په فارسي به یو څه کمی مونږ چاپ کړي.
د دې خپل د کتابونو د کار نه څومره راضي یې چې دا تاسو څومره ګټه ورسوله د کام ته یا ځان؟
خپل کار د رضایت خبره کوي نو زه ترې نه ډېر راضي یم، ځکه چې زما دې کار سره شوق دی، ذوق مې دی او علاقه مې ده. همدا مې غوښتل چې اوله ورځ مې کار پیلو، همدا پلان را سره و، دا پروګرام را سره و چې زه همداسې یو څوک شم، یعنی د اسد نه یو څوک جوړ شم چې اوس اسد دانش شوی یم. د دغه نه اضافه ما ته نسه نه غوښتل. د مادیاتو په برخه کې مونږ او تاسو پښتانه وایي چې څه قسمت وي نو هغه را رسېږي. نو خدای پاک ډېر ښه روزي را کړې ده، ښه رزق را کړی دی، حلاله ډوډۍ مې ګټلې ده پکې، ورسره مې یو څه کسانو ته پکې خدمت هم کولی شو. نو زه د خپل کار نه راضي یم.
تاسو ټول عمر دانش ته د لیکوالانو او شاعرانو دې خلکو سره تیر کو، ځکه چې د دوی کتابونه چاپوي او خوراوي. دا ویل کېږي چې د باچا خان بابا نه پس چې د ټول نه زیات لیکوالان شاعران پیژني یا تعلق یې د وسره دوستانه ده او ملګرتیا یې ده ورسره، هغه اسد دانش دی. نو د دوی کوم عادتونه مو خوښیږي او کوم عادتونه مو نه خوښیږي؟
خټک زه خو تا پیژنم، تا هغه ځای ګرئ چې هیڅ خارښ نه کوي. د لیکوالانو عادتونه او خوښیږي او نه خوښیږي، دا خو یو داسې خبره ده چې دا هم د ټولنې غړي دي، دغه ټولنې خلک دي، دغه ټولنه کې ستر شوي دي لکه نورو خلکو غوندې، ځکه دا خو کوم برتر نژاد نه دی، نه کوم داسې یو څوک دي چې هغې دی له ټولنې سره ډېر توپیر ولري، ډېر بدل دي وي. نو دی کې هم ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، خود غرضه خلګم شتري شریف خلګم شتري مونږ سره بس چلی دلی یو د دې پر رقم هو یو شی ما ډیر زوري زین خلق داسې و چې زمون کتابتون به د خپل دی او سنگر په هیڅ استعمالو دلته بناستل مونږ سره داسې خبرې به کولې چې ډیره پریوتې او بیکاره او مونږ به مجبور چې دې لپاره چې ملمه دی نو مخامخ مرته نشو ویلی هغه ځینې کارونه به حتی په مونږ تاوان شول چې دا زه پکې شریک یم یا ځینې مشران ما نه به خفه شول ما به هغې ته ویل چې ګورې دا خو تاسې ښه پیژنئ دا دا خلک هم تاسې پیژنئ او دا کار هم تاسې پیژنئ زما کار نه دی دا او دا د نورو کار دی یا مثلا حتی نوم به مې ورته اخیستی چې دا د فلاني کار دی خو هغې به ویل چې نه دا ځای خو ستا دی ما به ویل یو بالکل ځای خو زما دی خو خبره دا ده چې اوس زه یو میلمه ته یا یو ملګري ته یا یو سړي ته څنګه وایم چې وروره دغه قصې چې ته کوې دا اوزه بس زما د ځای نه زما د دې دفتر نه اوزه زما د کتابخانې نه اوزه نو دا خو زه نه شم کولی داسې یو ستونزې به وي ما یو قسم هغه څه ورته وایي چې سړی کله کله یو کار یې نه وي کړی خو نام بدی نو کله کله د دې لیکوالانو د خرابو عادتونو ښکار شوی هم یم او دا ستونزې شته دي دا خبره خو چې تاسې وکړه نه پوهېږم چې په طنز کښې مې وکړه که څنګه خو دا ما هم یو وخت لیکلې وه یو وخت نه بلکې یو دوه ځلې مې په دې فیسبوک کښې لیکلې وه په سوشل میډیا کښې چې د باچا خان نه پس د پښتو لیکوالان او شاعران چې ډېر خلک پیژني هغه زه یمه داسې نه چې هغوی ما پیژني زه پیژنم تقریبا زه ورسره یعنې زه دی ډېر پیژنم د کوټې نه نیولې بیا تر سواد پورې تر دیر پورې تر بونیر پورې بیا په دې منځ کښې مثلا په بنو کښې او په مروتو کښې او په چېرته او چېرته په دې پښتونخوا کښې همداسې افغانستان کښې د هرات نه نیولې تر مزار او قندهار او هلمند او زابل په دې ټولو ځایونو کښې زما ملګري دي لیکوالان دي حتی ما څو ځلې داسې یو دعوه کړې ده چې زه په د افغانستان په څلېرویشت پنځه ویشتو ولایتونو کښې کورونه لرم مورګانې لرم خورګانې لرم ما سره دې څوک لاړ شي داسې ولایاتو ته د افغانستان هلته دې وګوري چې مثلا زه داسې کورونه شته دي داسې ځایونه شته دي داسې دغه شته دي چې یو مور به راووځي ما به ښکل کړي کور ته به مې دننه بوځي او ما ته به وایي چې مېلمانه دې په حجره کښې کښېنوه دا زما د ملګرتیا یو غوره ثبوت دی نو یعنې دا خبرې چې زه کوم دا په ریکارډ کوم داسې هوایي خبرې نه دي عملا مې هم ښودلې دي او بیا یم ښیمه که ضرورت شي او څوک راسره دا دغه نه مني نو بس دا د خدای یو لطف دی یو رحم دی چې په ما یې کړی دی او دا هر څوک نه لري نو
ښه که د پوښتنه لږه بدله کړو داسې وکړو چې د کتاب لیکونکو خلکو کټګورایزیشن وکړه چې په څو کټګوریو ویشلی شو
ما خو تاسو ته ستاسې د پوښتنې په ځواب کښې مخکې مو ویل شاعران هم د دغه ټولنې بچي دي او غړي دي او خلک دي نو دې کښې هماغه خبره ده چې خودغرضه خلک هم پکښې شته دي د پیسو خلک هم پکښې شته دي شریف خلک هم پکښې شته دي د ملګرتیا خلک هم پکښې شته دي ګوره داسې خلک هم پکښې شته دي چې د دې به نوم درته واخلم شاه سعود زموږ ملګری دی زموږ استاسې شریک ملګری دی تقریبا اووه اته کتابه دانش خپرندوی ټولنې کښې چاپ شوي دي هیله ده چې نږدې ورځو کښې یو بل کتاب هم چاپ شي نو هغه ته خلک راغلي وو چې ته دا خپل کتاب مونږ ته راکړ جرګه یې ورته جوړه کړې وه نو بیا ده ورته خندلي وو چې زما کتاب خو د سجان لالا چاپ کوي او بس دانش خپرندوی ټولنې ته ورشئ هغه سره خبره وکړئ که هغه نه چاپو بیا تاسې چاپ کوي نو داسې پښتانه او داسې د انډیوالۍ خلک هم پکښې شته دي یعنې دا یو څو مثالونه سالک صاحب یادولی شو پکې مصطفی سالک داسې یو سړی و تاسې خپله پکې یادولی شو نور ملګري زموږ استاسې ډېر دي نو دا نومونه که اخلم نو ستاسې مرکه به زه فکر نه کوم که د دومره ډېرو نومونو یعنې ډېرو نومونو شته دي چې ما سره یې ملګرتیا کړې ده انډیوالي یې کړې ده خو داسې خلک هم شته دي چې مونږ نه یې خپل کار پوره کړی دی بیا سلام هم نه دی اچولی تللي دي نو دا عادتونه شته دي په ځینې خلکو کښې ما تاسې ته وویل چې ځینې داسې هم پکښې شته دي چې زما ځای د مثلا یو قسم بدنام که زما هغه دفتر زما کتابخانه کار به دی کوو بیا به مجبور نوم پکښې زما خامخا راته ځکه چې زما ځای و ځای زما و که نه
داسې مشاهده شوې ده چې په افغانستان کښې به چې زیاتره سیمینارونه او غونډې جوړېدې د لیکوالانو شاعرانو ادیبانو نو د پښتونخوا نه به د غونډې زیاتره ګډونوال تاسو بوتل نو تاسې د هغه سیمینارونو غونډو او جرګو ناراضي یې هغې نه خوشحاله یې چې هغوی څومره کار وکړو دی ګټه وکړه پښتو ژبې ته کلتور ته ادب ته ولس ته یا خلکو ته څه ګټه ورسېده که نه
خټک صاحب څومره چې د سیمینارونو په اړه خبره ده نو هغه نه پوهېږم زما په ذهن کښې یو یو خاکا وا یو فکر و ما سره یو هیله و را سره چې هغه څومره صحیح وه او څومره غلطه وه په دې بیا هم نه پوهېږم. خو ما داسې ګڼله چې دا سیمینارونه غونډې لیکچرونه که دا مونږ ډېر جوړ کړو نو کېدی شي زمونږ همدغه کوالټي ده چې دا کار کولی شو. دې سره که یو کس هم دغه شي روښانه شي او یو کس ته پیغام ورسېږي او اصلاح شي په دې ټولنه کې نو دا به ډېره ښیي. پرون ما یو لیکنه کړې وه چې یو ډاکټر صاحب زمونږ ملګری ډاکټر محسن حسن یو وخت کې کتاب یې په دغه کې چاپ شوی و په جرمني کې په جرمني ژبه باندې. نو مونږ ته یو کتاب راوړه چې دا یو کتاب یې ډالۍ که دانش خپرندوی ټولنې لغمان دپاره دانش فرهنګي مرکز لغمان دپاره. نو وایي چې دا په فرهنګي مرکز کې کېده کتابتون کې یو څوک خو به بیا په جرمني هم پوه شي کله یو محصل یا څوک به دا ولولي نو عامه کتابتون کې مال صحیح ده. نو ما ورته وویل چې په دې خو دا منګوال نه پوهېږو شاعرانو لیکوالانو دا خلک په دې ژبه او په داستا په مسلک نه پوهېږي ځکه ته ډاکټر یې او په رواني امراضو دې کتاب لیکلی. نو هیله ده چې ته خپله مونږ ته یو پرزنټیشن جوړ کړې او زه بلته یو د دانش خپرندوی ټولنه کې یو شل دېرش پنځوس ملګري را وغواړم ته به دا پرزنټیشن مونږ ته وړاندې کړې بیا به مونږ په فیسبوکونو په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو کې هم نشر کړو. نو هغه راسره ومنله. بله ورځ راغی مازدیګر مونږ هم پروګرام جوړ کړ ملګري راغله اویا اتیا سل کسان راټول شول او یو چای او بسکټ دا هم جوړ کړ او ډاکټر صاحب پرزنټیشن وړاندې کړ. نو سبا ما ته یو ملګري زنګ ووهه دا پروګرام ختم شو یو ملګری زنګ ووهه وایي چې دانش لالا ته پوهېږې پرون دې څومره ستر کار کړی او دا او دا. ما ورته ویل وسړی ما خو غټې غونډې جوړې کړې دي دا خو وړه غونډه وه داسې چلو چې ته داسې دغه کوې دا خبره کوې. نو هغه ما ته ویل چې نه غټه وړه څه کوي هغه فلانی چې وو هغه داسې یو مشکل درلوده چې دا دوه کاله ډېر غټ مشکل یې درلوده خپلې مېرمنې سره. نو هغه اوس د خپلې مېرمنې سره چې دې پرزنټیشن نه پس تللی نو ورته ویلي دي چې راشه راځه بس زه معافي غواړم ګناه زما وه او دا خبرو پرې دومره تاثیر کړی وو ځکه ډاکټر خبر نه وو چې چا ته وایي ډاکټر مخاطب خو ټول. نو دې سړي باندې ډېر خاص سر. نو ما ته ویل چې داسې یو ما ویل بس دا زما هم دغه هیله ده که زما په ټول ژوند کې یو ښه کار کړی هغه هم دا دی چې یو د یو انسان کور جوړ شو نو دا ډېره غټه خبره ده. نو زه ډېر خوښ شوم. نو ما چې غونډې جوړولې ما به ویل چې یاره دغسې غونډې که مونږ جوړې کړو نو یو څوک به روښانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو.
I'm not afraid to die. او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریلی کتلی او لستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ایم ای
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوند او ریکارډ شوی خبرونه اچ ای ای ال
ویډیوي او لیکلي راپورونه
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د اسد دانش خبرې اورو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د اولادونو چې دی دا به دغه د کتابونو چاپولو او خورولو تاسو کاروبار مخته بوزي کنه تاسو نه پس؟
خطیب صاحب څومره چې زما د اولادونو خبره ده نو هغه سبقونه ویلې دي خپل رښتې کې وار یو تقریبا اوس دوه پکې ماستران دي د خیر او یو بل په کالج کې دی چې نن سبا په میډیکل برخه کې دغه لري. هغې خو فکر نه کوم چې زما دا کار ځکه زما کار سره به دی همیشه ستړي وو. موږ به چې پېښور کې وو نو کرایي کورونو کې به اوسېدلو نو مونږ ګرچې د خدای فضل دا و چې ما په پېښور کې یو دوه درې کوره بدل کړي په دا دېرش څلور دېرش کالو کې دوه درې کورونه مې بدل کړي. ډېر هم نه دي بدل کړي خو هر وخت به ما سره کور کې د مېرمنې او د دې لانجه وه چې تا دا کور مونږ ته نیولی او که کتابونو ته. دلته کور کې دیم کتابونه دي ګودام نو ما به کور کې هم همدغسې کتاب به مې چې خوښ شو را به مې وړو بیا به مې هلته دغه کړی و. زمونږ یو کور و چې لاندې یو تاخانه درلوده درې څلور کوټې وې پنځه کوټې وې او حال غوندې درلوده هغه ټول د کتابونو نه ډک. نو مېرمن به مې را سره لانجه وه چې دا دلته مګک راغلي دي او دا دي واغه دي نو ما دلته یو قسم نم وکي او دا وکي واغه وکي او څه کتابونه پکې ډېر مهم کتابونه خراب هم شول پکې. د افغانستان چاپ کتابونه ما ټول کړي وو هغه نم وهلي وو. نو زامن خو مې دا کار نه کوي چې بیا د خپرندوی ټولنه کې ناست یو مثلا کتاب خرڅ یو دا سرخوږی زه فکر نه کوم که دې نه وشي. زما خو شوق و چې ما کوو ما ترې نه خوند اخیسته. پاتې شوه د نورو خلکو خبره چې کتاب چاپوي او دا کار کوي. نو ما چې کله کتابخانه جوړه کړله پېښور کې په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال کې یا نولس سوه څو راځي اووه اتیا اته اتیا نو هلته یو سړی و د کابل یو ډېر پخوانی کتاب فروش و د هغه نوم یې د حاجي بادر خان نومېده. بادر خان د حاجي زکریا خان پلار یا سپینګیر او ډېر عمر سړی و د تقریبا نوي کالو سړی و. راغی ویل چې افغان مالیا وای تا دا کتابخانه ولې جوړه کړې کوټې غوندې کتابخانه وه. نو شروع شروع مال والا نو بس شوق مې و. نو ما ته ویل چې کتابخانه چې څوک جوړوي هغې ته درې شیان پکاري صبر د ایوب علیہ السلام او عمر د نوح علیہ السلام او پیسې د عثمان غنی. نو تا سره دې درېو کې کوم یو دي؟ نو زه حیران شوم ویل چې درېو کې خو یو هم نشته دي. نه صبر لرم او نه دغه لرم دومره پیسې لرم او نه عمر. فکر کوم چې د افغانانو عمر خو همدغه څلوېښتو پنځوسو شاوخوا کې. نو دېنه نو ما ته ویل چې دا خو ډېر ستړی کار دی تا به ستړی کړي او دا داسې عادي کار نه دی کتابخانه جوړول ډېر حوصله غواړي. ما ویل راځه توکل په خدای. نو بیا به چې چا کتابخانه جوړوله تر د اخره پورې ما به هم دا خبرې ورته کولې چې انډیواله کتابخانه جوړول داسې اسانه کار نه دی ځکه چې دې قوم کې چې کتاب جالبه دا ده یو وخت کې فیسبوک کې ما ته خلکو ولیکل چې د ته د پښتنو په سر پیسه داره شوي او ته داسې شوي او ته. نو ما به ورته خندل چې خندا به راغله چې هلکه اول خو تاسې کتاب نه اخلئ او که کتاب اخلئ نو بیا یې په څومره دغه اخلئ. مونږ داسې کتابونه چاپ کړي دي چې په شل کاله مخکې هم چاپ کړي پنځه سوه ټوکه یا زر ټوکه چې هغه اوس هم مونږ سره ګودامونو کې پراته دي ښه ډېر ډېر. او یوه جمله چې زه ډېر ډېر خفه کړی یم هغه به هم درته ووایم چې د همدې ستا د پوښتنې په رابطه دا فیسبوک کې مونږ هم لیکل کوو خلک هم کوي دې هم چټیات لیکي مونږ هم لیکو. بس نو یو سوشل میډیا د خپل یو هغه لري یو رخ لري. زه په هېڅ شي نه یم خفه شوی که څوک کنځلې وکړي یا څه. یوه جمله باندې د یو چا خفه شوی یم چې د ما یغه سکرین شاټ اوس هم ساتلی دی د غزنی و شیشه اندر نومېده. هغه راته زما کس لاندې لیکلي وو چې بې خریداره دوکاندار که څنګه داسې. زه ډېر خفه شوم په دې جملې. ما ورته لاندې ولیکل ما ویل چې ستا غوندې خلک دلته یي. البته هغه ته خو مې لږ سخته لیکلې وه خو په هر حال ما ویل چې ستا غوندې شیان دلته یي نو زه به خود بې خریداره یم. نو زموږ ټولنه واقعا چې کتاب سره او د کتاب په اخیستلو په دې روږدي نه دي. موږ ډېره هڅه کړې ده چې عامه کتابتونونه جوړ په همدې رابطه به درته بیا خپل خپلې خبرې وکړم په صفت کې رانولی. نو خبره در راغله، ما 15-16 عامه کتابتونونه جوړ کړل افغانستان کې، او 80 کتاب عامه کتابتونونو سره مې مرستې وکړې. د کتابونه مې ورکړل. زما هیله دا ده چې یو چاته کتاب ورسیږي، کتاب ولولي، ځکه چې ما چې څومره بیرون نړۍ لیدلې ده نو هغې د کتاب سره، تاسې لاړ شئ ایران ته، یو کتاب چې چاپ شي نو قطارونه ورته ولاړي. زه په 1989 کال کې ایران ته تللی وم، نو هلته یو کتاب چاپ شوی و تازه، د ده مرد رشید په نوم باندې. ده مرد رشید 12 ټوکه کتاب و. تاسې باور په خدای وکړئ چې یعنی داسې قطار ورته ولاړو لکه دغه زمونږ ستاسې خلک چې دی خیراتونو ته هغه ته درېږي، داسې یو قطار ولاړو. او ته باور وکړه چې زه یو میاشت په تهران کې پاتې شوم، چې بېرته د 15-20 ورځې تېره شوې، بیا هم داسې قطار ولاړو، دا کتابونه یې لاس کې و بېرته. نو ما پوښتنه وکړم، هلته څه خبره ده؟ وایي چې دی خو همدغه کتاب لولي، ډېر په دغه یې لولي، بیا نورې کتابخانې دي چې هغوی بیا د دې دا کتاب په 1500 یا 1000 یا 200 ارزانه اخلي بېرته، بیا هغې په نورو خلکو خرڅوي. نو بیا ما هم په هغې کې 2-3 سیټه 4 سیټه واخیستل، خپلو کتابونو سره مې ملګري کړل، پېښور ته مې راوړل، بیا مې هلته ملګرو ته ورکړل چې دغه کتاب باندې داسې را شو. نو زمونږ خلک خو هغسې دغه نه لري، یعنې د کتاب لوستلو، د کتاب اخیستلو هغسې قوه خرید ورته چې تاسې وایي هغه هم نه لري، او هغه ذوق هم نه لري.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
محبت اول آسان په نظر آغه، په آخر کې مې نصیب خون آغه. محبت اول آسان په نظر سب خون آغه. محبت اول آسان پر نظر آغه، پاخر کی میں نصیب خون آغه. محبت اول آسان پر نظر آغه، پاخر کی میں نصیب خون آغه. محبت اول آسان پر نظر خون آغه. محبت اول آسان پر نظر آغه، پاخر کی میں نصیب خون آغه. محبت اول آسان پر نظر آغه، پاخر کی میں نصیب خون آغه. محبت اول آسان پر نظر آغه،
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
د خپل خوخي لیکوالانو نمونه کړه ته واخلی چې تاسو د خوخي لیکوالان څوک څوک دي؟
خټک صاحب د خوخي لیکوالان خو نو لیکوال خو نه برخه کې بل بل لیکوال دی. د خوخي خو زما د ټول ملګری دی. چا نه پښتنه وکړه یو ورځ هارون باچا او غالبا چې د چا سندرې دی خوخيږي که د چا شعرونه دی خوخيږي کوم شاعر شعر دی خوخيږي نو باچا جی ډېر ښه جواب ورکړ. هغه ویل چې زه اوس کوم چې فلاني شعر مې خوخيږي نو بل به خفه شي نو دې نه دا ٹولو شیرو نے میں خوقی گی نہ زبا ہو دگڑ لکھوالا نو لکھ میں خوقی گی بیا پارا برخ کے بیل بیل دگدی نو مثلاً شیر د چاخ رے لنڈا کسا د چاخ رہا اور سرا ریسرچ د چاخ رے دخبل ملگر نمونہ بپکیات کچھ زما گڑ ملگری دی داغا ٹول زما خوخ دی
دانش تے ما ڈیرو کتاب لکھن کو نہ مصنفین نہ لکھوالان نہ اوریدلی دی چې د دوی کتابونه خرسیږي خو پبلشران چې دی کتاب چاپون کی چکم دی هغه دوی ته پکې ګټه نه ورکي او ککل پښتنه تر وکړي دغه ورته وای چې ټول کتابونه په ګودام کې پراته دي خرسوي نه دي خو دوی خپل ګټه کوي پکې ځکه چې دوی پکې خپل کور چلای خپل کاروبار وي نو تاسو څومره ګټه کړی ده په کتابونو کې؟ البته کمادي او مانوي دواړه ګټه یادې کو.
مانوي ګټه مې تر مادی گٹی ڈیرا کڑے دا زے وقت یو کے تتلے ام نال تے یو انگریز سره مخامخ شلو نو اغه سره خبرې کول نو زما ملګری ورته ویل چې دا پبلشر دی اغه ویل او وای چې 2600 کتابونه چاپ کړي دومره عنوانونه چاپ کړي اغه سره بیخی حیران شو بلکې دروغ ور تخکاره شو ځکه بهرانیان چې کوم پبلشران دی اغه خود ټول درې ټیټل یا څلور ټیټل یا دوه ټیټل چاپ کړي خو اغه بیا یو یو کتاب مثلا 100,000 لس میلیونه داسې چاپی نو پاری کی چل پلس لس روپے مگٹی پنز پنز روپے مگٹی نو اڈیر پیسی کی گی نا اگر فکر ہو کچھ دا 2500 عنوان کتابوں نے چھ چاپ کڑی دی نو ذہن کے بیا دا ضرب کڑے یا ضرب تقسیم بے کڑے چھ نو سڑی بے خستر گرا ہوا تلے نماز لکے ویل ز خو پوی شما چھ دا اس خبر نہ جمن 1500 یا زر تو کا چاپو او غم لس کالو کی نہ خرسی گی زمن ٹول یا گٹے پیسے پ گودامن ہو دکان پ کرایو مصرف نو دیکھو پدی نزاکت نہ پوی زمن کار چھ دے دا یو مانوی کار نو باید مونږ د دینه د مانوی طرف نه ډیر خوان واخلو. زه به تاسو یو قصه وکم سې لنډې قصې به درته وکم اشاره به وکم نور نو د ډیرو قصو ډیرې قصې لرم خو البته د ډیرو قصو وخت خو نه یې تاسو سره. یو ورځ داسې کار وشو چې یو ځای ته یو ملګري سره روان شولو نو هغه ملګري مې دا د اوس خو نو د موبایل زمانه وه یو چا ته یې زنګ ووهه فلاني ځای ته ځو او دیم را سره دی زه یاد کړم. نو ته باور وکړه چې داسې یو 10 کیلومتره چې تللو مونږ د دې ځای نه دوه کسه روان او یو 10 کیلومتر چې تللو نو 150 ملګری شلو او دا ځوانان چې یو مم نه پیژنده ټول د پوهنتون الکانو دا سړی چې ما سره دا پوهنتون استاد دی الکانو ټولو د دې لپاره زمونږ مخې ته راوتلی وو. یو پول سره به 15 کسه ولاړو بل سره به 3 کسه ولاړو بل سره به 2 کسه ولاړو بل ځای کې به 15 کسه ولاړو موټرې به خپلې ورسره وي. نو مونږ هغه چا سره چې مېلمانه وو هلته چې رسېدلو نو بیخي ډېر خلک شلو نو دا ټولو ځوانانو دا غوښتل چې مونږ د دانش ګورو نو ما هغې ته همدا خبره وکړه چې ګورئ زه پوهېږم چې تاسې ما ته نه یې راغلي دغه کوم دانش چې تاسې وینئ دې ته نه یې راغلي بلکې تاسې هغه دانش کتابخانې ته یا دانش خپرندوی ټولې لیدلو ته راغلي یاستئ یعنې زما لیدلو ته نه بلکې زما د کار لیدلو ته راغلي یاستئ. نور خو زه یو عادي سړی یم ما نه تاسې ټول ماشاءالله تکړه استئ باسواده استئ لوستي استئ په خبره پوه سي. یو بل ورځ یو چا سره لاړم د یو چا مشکلو، نو مشکل داسې و چې یو قاضي سره یې کار بند، نو قاضي ما څه پېژند، قاضي سره خو زما کار نه وي، زما خو لیکوال شاعر سره کار وي. نو قاضي ته وایي چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب. نه قاضي هېڅ لفټ رانه کړ. قاضي فکر وکړ چې دانش صاحب دی، نو زه څه وکړم چې دانش صاحب دی؟ هېڅ مونږ سره یې داسې ډېر په کبر خبرې وکړې. دې سړي ته مې کتل چې و سړی تاسو دغه ته راوستی یم، نو زه ورته اشاره هم کوم چې هلکه ما سلس پکې مه یادوه بار بار، هغه ما نه پېژني. ته بیا وایې چې دا دانش صاحب دی او دا دانش صاحب دی، هغه وایي زه څه وکړم؟ نو زه ورته داسې تروې تروې ګورم، اشاره کوم او غصه یم. بالاخره دې کې یو همدغه دغه کې و، دې کشمکش کې و چې څلور پنځه ځوانان راننوتل، د دې قاضي زامنو او ورېرونه یو داسې دا چې راننوتل. نو دی کوم کورس ته تللي و، انګلیسي کورس و مازیګر، نو هغې نه بېرته راغله، کتابونه یې لاس کې دي. نو د سړي ورته وویل دا چې د چا کار بند، ورته مجبور و. نو بخښنه غواړم، دی به دا زما مرکم اوري، خو په هر حال. نو دې سړي ورته وویل چې دا دغه دی ځوانانو، دا دانش صاحب او دانش تا دی. نو بس راغاړې وتل او ډېر خوشحاله شولو. پلار ته ویل ته پوهېږې، کور ته ننوتل، زمونږ د چاپ یو زمونږ چاپ شوي کتابونه د دانش خپرندوی ټولنې اتلس کتابونه یې راوړل. نو پلار ته وایي چې دا دغه سړی دی چې دغه کتاب. نو هغې نه پسې پلار بیا نرم شو، بیا دې سړي ته وویل چې والله ستا کار مې نه کوه، خو زه دا زمنو مې اوس دومره دغه وکړ، نو انشاءالله سبا راشه ستا دا مشکل به حل کړو. نو زمونږ کار داسې معنوي کار دی. نو ما چې کوم خلک پېژني یا ما سره مینه کوي یا ما سره ملګرتیا کوي، نو هغه زه خود همدغې نه خوند اخلم.
څه فکر کوئ د پښتو ادب اړه، چې د پښتو ادب چې دی دا په دې پېړۍ کې څنګه مخې ته ځي، که شاته را روان دی، پرمختګ کوي که نه؟
خټک صاحب، پښتو ادب خو په هر صورت د دومره ستونزو سره سره، د دې جنګونو سره سره، مونږ یو ګټه دا وکړه چې زمونږ خلک نورو هیوادونو ته کډوال شول، لاړل، نړیوال ادبیات یې ولوستل، نړیوالو ژبو سره آشنا شول. یعنې مونږ په هغه ځای کې ولاړ نه یو، مونږ سفر کړی دی، مونږ مخکې تللي یو، او مونږ به تقریبا مخکې لاړم شو. مجموعاً زه پښتو ادب ښه ارزوم چې انشاءالله ښه دغه به وشي، ځکه ګڼو لیکوالانو چې مخکې مې وویل چې ژبې زده کړې، نو هغې ډېرو غټو غټو کتابخانو ته، نړیوالو کتابخانو ته لاسرسی پیدا کړ، هلته لاړل، وکتل، ریسرچ یې وکړ، کار یې وکړ، ډېر داسې شیان راووتل، راسپړل کېږي، ورځ په ورځ چاپېږي چې هغه تر اوسه پورې نه و راوتلي او زمونږ خلکو ته نه و رسېدلي. خو یوه هیله ده که لږ ځوانان د اوس دا څه شی ورته وایي چې دا نوې ټکنالوژي راغلې ده، چټ جی پی ټی او دا نورې ګوګل او دا چې لږ د کاپي او پیسټ نه ډډه وکړي، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې کاپي او پیسټ زمونږ ټوله قصه خرابوي. نه راسره نړیوال مني او نه راسره راتلونکي ځوانان مني. نو هیله ده چې زمونږ اوسني ریسرچران، زمونږ اوسني لیکوالان دې له مثبت اړخونو نه کار واخلي او مخکې لاړ شي.
اگر چې دا ستاسو شخصي انټرویو نه ده، چې مونږ تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو کله پیدا شوئ، بیا مو څه څه وکړل، دا خو داسې تاسو د کاري د کاري ژوند خبرې دي که نه؟ خو په دې کې دغه پوښتنه هم مطرح کېږي چې تاسو دومره لویه حلقه لرئ د ملګرو، د مینهوالو، د پېژندګرو خلکو، نو حتما به مو سیاست کې هم چېرته برخه اخیستې وي که نه؟ نه مو دا اخیستې، سیاست مو بدې شي. دلته خو داسې اوازې وي چې تاسو یو وخت ګوندونه هم جوړول.
هو خټک صاحب، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه، د سیاست خبره مو کړه. دا د الفت صاحب یو مشهور شعر دی چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي. زما منداس یو احساس و را سره، یعنی زه که دومره درته ووایم چې خوشبختانه یا بدبختانه، هر څه چې ورته وایي، په یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی او ستر شوی یم چې هغوی له سیاست سره او له اجتماعي قصو سره او ژوند سره او د دې سره یې سر و کار و. ځکه زما پلار، تاسو ته معلومه ده چې نه نه نیم کاله پلچرخي کې بندي شو د کمونستانو وخت کې. نو هغې نه مخکې، یعنی زه د شپږ پنځوسم کال نه، د اوه پنځوس نه مخکې، د دغه سیاست او دې قصو سره آشنا وم او پوهېدلم، احساسولم دا خبره. نو سیاست داسې شو چې یو وخت کې په دیارلس سو ما خو دا فکر کوو چې دا کتاب زه چاپ کوم، نو دې کې به دوه خبرې، یو خو به دایي چې قصې به وګټم، بل به دایي چې پیسې به هم پکې وګټم. نو دا خو یو باس. یو وخت زمونږ د افغانستان په دغه کې داسې یو حالت راغی چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ، نو مجاهدین لاړل داخل تنال د چلاړل بس دا احمد د محمود سره او محمود لا غبل سره او عبدالله بل سره په جنگ شول جهاد او دین او دا قصه او دا ټول پاتې شو یو بد حال شو کابل کې به مثلا په یو کوڅه کې دی یو چا پچایو په بل کوڅه کې به بل سوګو دوستم دی او ګلبدین دی او دغه دی دا ربانی دی او دا مسعود دی او دا خلیلی دی او دا قصه پکې شروع شوې سیاف دی او فلانی د فلانی په سر کې میخ ټک وهو فلانی دسې وکړو فلانی دا قصه روانه شوې نو موږ ډیر خفه شولو د یو ځوان په حیث د یو افغان په حیث زه ډیر خفه شوم چې د یو مسلمان په حیث چې دا ولې موږ خو دغه د دې دین په نوم باندې موږ جهاد وکړ کور کې شهیدان ورکړل بندیان هم ورکړل څلور کاله ما ټوپک وګرځو نو دا بالاخر دا دې ته خبره راغله نو بیا زما څه ملګري وو هغې سره کېناستلو چې موږ په کومه لاره کولی شو چې مثلا د دغه حالات مخه ونیسو یا د وطن ته خدمت وکړو نو زمونږ ټولو ملګرو چې موږ هغه ناست وو هغې دا یوه خبره وکړه چې موږ کولی شو چې سیاست کې دخیل شو چې په سیاسي دغه کې کار وکړو سیاسي سرک باندې کار وکړو موږ خپل ټولنې ته خپلو خلکو ته یو خیر ورسو نو ما ورسره ومنله مال صحیح ده بس د دې دغه به څنګه یي نو زمونږ یو ملګری هغه ویل چې ما سره هم دا طرحه شته او زه دغه یم زه هم په همدې فکر یم دا ستاسې په فکر یم او بلکې تا سره طرحه نشته او ما سره طرحه هم شته د دې دغه نو مونږ ویل چې صحیح ده ته دا طرحه ولوله بله شپه به ولیکه او بله شپه به یې دغه واورو ټول نو مونږ پنځه شپږ ملګري وو دا طرحه هم واورېدله ټولو اوکې کړه ورسره چې صحیح شو یو نوم هم کېښوده چې دا بیا وروسته م هغه نوم بدل کړه د ودان افغانستان په نوم هم دا دغه کړه نو مونږ فیصله وکړه چې دا د دیني قصې او دا دغه قصې چې دا کمونیستی قصې او دا نور په دې وطن کې نه چلیږي ځکه چې دین هم دین په دین په نوم چې راغلي وو هغه یې موږ ولیدل چې دغه د خپلو کې جنګیږي او دغه حال یې جوړ کړی دی او دغه کمونیستان هم چې ویلې چې دا موږ به مزدور ته کار کوو پلانی به کوو دیم خوند ونه کړو نو راځئ داسې یو منځنۍ لاره خپله کړو چې نه ډېر دین سره ټکر ولري او نه دین سره ډېر تړلی یعنې په دې یعنې منظور دا چې د چا په نوم او په ایډیالوژۍ باندې دغه ونه کړو تجارت او سیاست ونه کړو نو موږ داسې یو منځنۍ لاره غوره کړه
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
Oh,
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
سب چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں
یو وخت تاسو په خپل ملګرو باندې نږدې انډیوالانو باندې د دوی خاکی مولیکل یا داسې خاکانامه مضمونونه مولیکل هغه لړۍ ودرېدلې ده که دوام لري
هغه لړۍ چې ما به د پېښور یادونه فیسبوک کې نشر کړل بیا هم راټول کړل هغه مې په هغې مې کار کړی نور هم هغه کې څه موږ چې راټول کړي وو بیا زما یو ملګري هغه سره دغه وو هغه داسې ګډوډ راټول شوي وو بیا اوس لګیا یم منظم مې کړل انشاءالله که ژوند هغه به چاپم کو او نور مې د کابل یادونو په نوم باندې مې یو لړۍ شروع کړې ده خو زه لږ دې ورځو کې دغه واته میاشتې یو کال داسې لږ په یو بله برخه کې مصروف یم نو که ژوند بیرته به هغه لړۍ هم شروع کړو د کابل یادونه کابل کې هم چې بیا د پېښور نه پس چې خپرندوی ټولنه کابل ته ځي هلته څه ویني هلته څه کېږي هلته ورسره څه کېږي هلته څومره ستونزو سره مخ کېږي څومره تیندکونه خوري څومره پرمختګ کوي څومره نوي خلکو سره آشنا کېږي څومره زاړه ملګري له لاسه ورکوي دا ټولې خبرې به انشاءالله که ژوند په راتلونکي کې ستاسې مخې ته کېږي
ها دانش صاحب نو خپه نشئ خو په تاسو باندې یو تور دی چې دا ادبي مافیا ده چې د دوی په خوښه څوک لیکل کوي هغه که هیڅ لیکوال هم نه دوی ته لوی لیکوال جوړ کړي کتابونه هم چاپېږي غونډو ته هم بلل کېږي او ډېر مطرح شي پر ځای کې خو که څوک د دوی له نظره چپ راشي یا ورسره ورانه شي نو بیا که هغه ډېر ښه لیکوال وي هم نو خراب یې کړي بیا هغه کتابونه هم هغه شان نه چاپېږي او خلک یې راغواړي هم نه د دې تور په اړه څه وایي تاسو
خلټک دا به زه څه ووایم نو زه لکه چې دا د هغه لرمه ده ځینې خلک وایي پاچایان یو ځینې پاچا ساز یي که نه نو زه که لیکوال نه یم لیکوال ساز خو ضرور یم دې نه به نو زه څه انکار وکړم ډېر به ځان هم ښه سړی کوم نه البته دا ستونزه به لرمه خو دومره به هم نه یي لکه څومره چې بیا خلک داسې یي چې پیشنه په شمخان هم جوړوي که نه نو یو څه به راکي ده دا عیب به راکي وي یو څه یعنی لیکوال به نه یم خو لیکوال ساز به یم یا شاعر ساز به یم خو خیر لږ دې د خلک هم انصاف وکړي دومره ډېر ایمان دې را پورې نه تړي او یو څه به زه هم ښه شم داسې به هم نه وایم چې داسې سپین باز یم دا کارونه هم کړي دي والا خدای دې معافي وکړي زما یو ملګری و هغه ته به م ویلې چې ګوره زموږ ځان قدان به هم ډېر سخت دي ځکه موږ هم داسې قصې کړي دي چې موږکې ګودام کې نه شي کولی نو شته موږ کې هم ستونزې شته دي دا زما نومه
د پښتو ژبې لوی او مشهور او انقلابي شاعر رحمت شاه سایل ستاسو نږدې ملګری دی څه خاطرې لرئ چې زموږ اوریدونکي واوري
سایل صاحب خو زموږ ډېر خوږ ملګری دی مشر هم دی زما خو ځکه خوښ دی زما په دې طبیعت کې هم داسې لږ یاغیتوب او داسې لږ انقلابیت شته دی ګرچې خپله دومره خاص دغه نه یم خو زه کله کله ملګرو ته وایم چې خپله که ډېر نر نه یم خو نر سړی مې ډېر خوښېږي یا په دې معنا چې اوس ښځې خفه نه شي چې دا نر په کې څه مطلب شو ځکه چې یو وخت سیناګل ویلي وو چې زه ښځه یم نو ما بیا ورته ویل چې صحیح ده ما لیکلي ورته چې دا سیناګل ډېره نره ښځه ده نو هغې ویل چې نه زه ښځه یم نو چې داسې یعنی زما هغه د بغاوت نه مطلب دی یا انقلابیت نه مطلب دی دا که زه خپله نه یم نو زما بل سړی چې بیا دغه کوالټي لري دا جوهر لري نو بیا مې خوښېږي نو سایل صاحب مې هم په همدې خوښ دی خاطرې خو ډېرې دي سایل صاحب سره خو یوه خاطره یو وخت کې کابل ته سیمینار ته لاړو ناس نه یو چې سایل صاحب غصه دی نو زه لګیا یم ملګرو ته کوټې تقسیموم چې دې کوټه کې ته راشه او دلته ته راشه او دلته ته نو ډېر سخت مصروف یم شپېته اویا کسه شاعران مې بیولي دي وو اغی سره مصروف ما نو دی کې اوسړه راغې چې تراشه مړه سایل سیب ډیر غصه ده مال ولې هغه ته خو ما اول هغه ته کوټه ورکړه او ډیره ښه کوټه مې ورکړه ښه ځای دی او ښه پاک او هر څه یې منظم او هر څه وایي نه که نه هغه ډیر غصه دی او زه دی اوس دا نور ملګري م همداسې دي نو تا ته خو معلوم دي چې پنځه شپېته شاعران یو ځای کینو هغه د هغې خوشحالول او هغه سنبالول نو سایل صاحب ته راغلم په دې خپل ټول مصروفیت کې سایل صاحب ته راغلم څه چل دی سایل صاحب خیر شه یاره وایي دا څه کابل دی سړیا دا اوس کابل دی کې تورې پتی نشته دی کابل مال سایل صاحب دلته د کابل دی د مرغۍ پیم پکې شته ته لږ صبر خو که زه دا خلک ځای په ځای کړم اوس سایل صاحب چېرته صبر کوي د خلکو ته مې ویل همدغه دالیزونو کې ولاړ مل تاسې لږ صبر وکړه لاندې ښکته شوم نو هلته دغه څه شي چای وو دا تورې چای مې یو قطۍ راوړله او د سایل صاحب ته مې ورکړه چې ور مې کړه ما ته وایي او که نه یاره دغه شی درله وایم
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
صاحب شاه صابر چې دی یو ډېر لوی نوم دی د پښتو شاعرۍ هم او د نک هم ځکه چې هغه خپل هغه د ډاکټورا تیزیس چې وو هغه هم په دغه باندې وو نقد باندې وو او د علم په لحاظ سره هم ډېر پوه سړی وو ستاسو ډېر نږدې ملګری وو د یو انسان په حیث د یو لیکوال او ادیب په حیث تاسو دغه په اړه څه نظر لرئ
ډېر جالب سړی وو خدای دې وبخښي ډېر پښتون سړی وو او ډېر عجیبه انسان وو موږ خو په پېښور کې داسې کله کله به هم زړه دغه شو چې یاره موږ مهاجر یو یا موږ داسې صاحب شاه کې یو کار و چې هره جمعه به کتابخانې ته راته نو اول غږ به دا کوو چې یله کاسه ده څه خوشته نه څه مسله خو نشته موږ ویلې نه بس خیر دی او که به رانغی نو بیا به ټلیفون کوو او موږ هم یو څلور پنځه ځلې چې داسې مشکل سره مخ شوي یو بل چا ته هم نه دي ویلي صاحب شاه ته به م ویلې وو هغه به ما ته ویل چې راځه چې زو بس دواړه زو دا مشکل به خدای حل کړي هغه به چې لاړو یا به حل شو یا نه خو مقصد صاحب شاه به خپله منډه نه سپموله ډېر ښه انسان و خدای دې وبخښي او جالبه خدا و چې په دې وروستیو کې چې وفات کېده نو اخري دوه شپې ما سره وې ما نه چې لاړ نو یو شپه کور کې وکړه په سبا باندې وفات شو زوی مور سره و ماشوم هغه وخت کې د سنګر ماشوم و دا مور سره و ما سره یې دوه شپې وکړې هغې نه مخکې یو دوه جمعې مخکې د سترګې اپریشن کړی و هغه ما سره و چې اپریشن نه م راوسته نو ما سره یو شپه دوه وکړه صاحب شاه زما ډېر خوږ ملګری و موږ یو ځای ډېر کېناستلو ډېرې خبرې م کولې ډېرې جالبې قصې لرو یو ډېر ستر کار د یو ډېر ولسي کار د خدمت کار مخکې که او زه پکې شریک کړم په هغې کار کې هغه ویل چې زه خپله که دا کار کوم او نه شم کولی ځکه زما که زه داسې خبرې وکړم نو هغه زما دپاره مسله جوړېږي نو خبرې به ده ما ته ښودلې او کولې به ما نو بیا موږ هغه کار مخکې ویوړو اوم کو ډېر کامیاب پروسه وه
شاخو دغه کتاب ما چاپ کړی او په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید عمر دراز مروت په پښتو شاعرانو کې ځانګړی ذکر دی چې بېسواد و خو بیا یې هم په لسګونو خپل او پردي کتابونه چاپ کړي دي ستاسو ډېر نږدې ملګری وو څه یادونه یې زموږ د اورېدونکو سره شریکول غواړئ
مروت صاحب کې یو خصوصیت و چې پېښور ته به راته نو هغه به ویلې چې دلته بل څوک داسې نشته دی چې زه ورسره شپه وکړم او زما ورسره شپه تېره شي نو هغه به کله چې زما ملګری نه و نو هغه وخت کې به دی راغی یو کتاب یې په ما باندې چاپ کړی و اول وختونو کې چې راغی نو کاروان صاحب یې پېژندلی و هغه وخت کاروان صاحب رالېږلی و دی چې دلته لاړ شه او دی به در سره مرسته وکړي بیا چې راغی نو هغه ډېر داسې کلیوال او داسې سي داسې یو قسم مشکوک غوندې سړی و هر شي ته داسې په هر څه باندې به هغه نه دغه کېده ګرمېده نه به انډیوال کېده نه به راته پې باندې نو ما سره چې یو کتاب نیمې چاپ کړو زه یې ولیدلم نو بل ځلې چې راغی نو ما ته ویل چې تا سره خو زما ولګېدله او زه چې چا سره مې ملګرتیا شي هغه بیا نو هغه دې خدای وبخښي چلم بیس کړه تمباکو چلم نو ما ورته ویل چې نن شپه ما سره کور ته لاړ شه نو وایي چې نه تاسې خو ما ورته ویل زه اجره لرم بیخي مشکل نشته راځه چې ځو نورزي ته مې وویلې زما ترور زوی و نو هغه ته مې ویل چې ته دا چلم ځان سره یو دانه واخله د داغه نه جنگی پوره کې خرسیږي جنگی پوره نه چلم ویسه او تمباکو ویسه او کور کې کېده چې دا ملمر راځي چلاړ دا چلم یو کتر ډیر خوندې ورک نو بیا به زمونږ مغه نه پس ډیر خاندي والی شو ما ورته یو چلم ګودام کې ساتلی و یو مې په دغه کې ساتلی و کور کې ساتلی و نو بیا پېښور کې ما سره شپه کوله یوازې او بیا د وروستیو کې سعد الله فطرت په نوم یو زمونږ ستاسې ملګری چې و هغه یې منډیوال شو هغه سره به مې یو نیمه شپه ما نه به اجازه اخیستله بیا بهلته هم ته کابل ته هم سو سو ځلی بوته داسې شاعري هم کړې وه چې د سندرغاړو دوی ویلې و هغه یې چاپ نه کړه هغه باندې یو قسم شرمېده ویل چې نه هغه ورکې که هغه موږ ته هم نه ویلې هغلته محلي سندرغاړو د ده شعرونه ویلي وو هغه یې داسې غیبه کړله وی ژوله هغه به نو بیا داسې و چې کتاب به کتابونه به ما ورته چاپول بیا به ده وړل په هغه سیمه کې به ده خرڅول دغه بنو مثلا نصرای نورنګ او د کواټ ناخواته د ده سیمه وه نو دلته به ده کتابونه خرڅول بیا نو هغې کې به بیا چې کله به کتاب خرڅ شو بیا به ما ته زما پیسې بېرته راوړلې خپلې به یې واخلې نو بیا داسې یو وخت راغی چې دی موږ افغانستان ته لاړو هلته هغې زینه مې هم د ده کتابونه چاپول زمونږ یو څانګه وه په پېښور کې نو کتابونه به هم چاپول دته نو دی درې لکه اتیا زره کلدارې زما قرضدار وه بېچاره نو ما ته یو وخت زنګ ووهه د دغه نه د روغتون نه وایي چې زه ناروغ یم او زه پیسې زه قرضدار یم دا مې راوړي دي او ډاکترانو راته ویلي چې ته ډېر سخت ناروغ یې کینسر شو بېچاره دا د دغه کینسر شو د معدې او که داسې شي نو ویل چې ته دا پیسې څنګه درکړم چا ته ورکړم او څنګه ما ورته ویل چې نه کار مروت صاحب محترم دا پیسې ستا شوې درته مې بخلي دي او زه کوشش کوم چې نور یېم درته ولېږم نو ما ملګرو باندې هم غږ وکړ مطیع الله باسین زمونږ یو ملګري هغه مرسته وکړه نورو ملګرو خارج نه مې یو ملګري نیم نو ما ورته یو درې څلور لکه کلدارې نور یم دغه کړې او څلور لکه کلدارې مې د یونیورسټي بک ایجنسي مالک انعام الله لالا ته مې وویل چې حافظ صاحب ستاسې ورور حافظ صاحب پروفیسر صاحب هغه ته مې وویل چې ته ورشه یونیورسټي بک ایجنسي ته انعام الله لالا نه څلور لکه روپۍ واخله او مروت صاحب ته وي څه په شیرپور روغتون کې دی ورسره مې اسیر منګل صاحب ته وظیفه ورکړه چې ته ورشه چې مروت صاحب ناروغه دی زه نه شم در تللی نو تاسې زما په نمایندګي ورسره زمونږ انقلابي مشر ملګری نظیف لالا نظیف خان لالا هغه ته مې وویل چې ځان ورسوه سړی په روغتون کې دی او خراب نو دا درې ملګري حافظ صاحب به ورته کور کې یخني پخول او ښوروا او دا ډوډۍ او دا به ورته حافظ صاحب راوړله ځکه چې حافظ صاحب په یونیورسټي کې اوسېده او نظیف لالا او دغه اسیر منګل صاحب ورسره و پروفیسر صاحب نو دا درې کسان ورسره ول او څلور لکه روپۍ مې ورته راوړلې انعام الله لالا نه واخیستې راوړلې یونیورسټي بک ایجنسۍ نه نو هغه نورې پیسې مې موږ ورته وبخلې نو خدای پاک کارونه چې د پیسو نه پاتې نه شو د تکلیف یعنې پیسو خبره نه وه که د پیسو خبره وای نو موږ نور هم پیدا کولی شوې اسانه وې پیسې خو ده ته خدای پاک دومره عمر ورکړی و چې بس تر دغه ځای پورې ورسېده بیا دی وفات شو نو چې وفات شو زما د ملګري حافظ صاحب او نظیف لالا ورسره تر دغه پورې لاړل د ده کور پورې کلي پورې بیا هلته ډېره ستره جنازه شوې وه دا د کلی خان وایي چې بیا موږ چې هغه ملګرو دا خلکو چې ویلې وایي د کلی خان جنازې ته وایي د دې خلکو جنازې ته نه راځي خو وایي بیا راغلی وویل چې دا څنګه سړی دی دا موږ اوس پېژنده دا خو ډېر خاص سړی دی کابل نه کې خلک پېژني او کابل نه ورته خلک راځي او دا هغه خان دی څه پېژنده چې دی څوک دی خو مروت خو هغه مروت چې رقیب که هر څه دی خو بیا هم عمر دراز مروته د یار د سترګو انتخاب ښه په جای کړی دی بس ژوند نیمګړی دی خټک صاحب
ډېره مننه دانش صاحب ماشاءالله رادیو ته د وخت ورکولو خوشحاله اوسئ
ښاغلی خټک صاحب مننه له تاسې هم مننه نړۍ مننه چې ما ته هم دومره غوږ ونیو زما ژوند مو راوسپړه ما ته هم ډېرې خاطرې را یادې کړې ډېر لری لری بوتلم تاسې د کارکونکو د راډیو د کارکونکو د اوریدونکو د ټولو نړۍ مننه کور ودان
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش مرکه تاسو واورېده اوس خپل کوربا راشد خټک ته اجازه
ورکړئ जादूगरे लरे नाशनास्तरगे जोरवरे लरे خوري او خوري وشي سما اوستا مين بخوري او خوري وشي سركي بڑے وڑے خبرے لری وڑے خبرے لری چھڑکے بڑے وڑے خبرے لری وڑے خبرے لری زور یہ لا سکے زور یہ لا سکے جادوگرے لری جادوگرے لری ناشنا ستر گے زور ورے لری زور ورے لری
مشال رادیو دا